السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې پروانګړې کې د خپل کوربا منوشانې کې پیرزوري قبول کړي په دې خبرونه کې بدرته د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمې مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کی چارواکی وای په اسلام آباد کې بعد ایشیا سره کانفرنس کې د افغانستان په مهمو مسلو خبري وشي د ننګرهار چارواکی وای چې په اچین اولسوالۍ کې شپږ وسلوال وژل شوې دي او د آذربایجان د میډیا تر مخه په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګیدو له وجې یو تن وژل شوی او تر لږه دیرش نور لا درک دي اوسته خبرونه تفصیل په پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کیدونکې د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري کیږي په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوه دیرشو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي
دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس په اړه غونډه وشوه چې پکې د دغې غونډې د تیاریانو په اړه خبرې وشوې ټاکل شوې چې د ایشیا سره د ورځني کانفرنس به د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلته لیوالتیا وښیي اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کل د پاکستان په قربتو پیل شوی وی په جولای میاشت کې د طالبانو د پخانی مشر مولا عمر د مرګ د خبر تر اعلان دروسته وزندې دي طالبانو یو سوتی یادی پیغام خبر کړی دی چې وای د یادې ډلې مولا اختر محمد منصور دی په پاکستان کې دغه د سخت جبل کېدو یا وجل کېدو د خبرونو رسټو ثابتوي چې مولا اختر منصور ژوند دی د 1400 منټونو د پیغام چې پکې یو تن ځان مولا منصور خایي وای د مولا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خبر کړل شي چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که څه هم د لا تر اوسه څرګند نه ده چې دا ډی پیغام په رښتیا هم د مولا منصور دی خو د ریپورټونو لمخه د طالبانو زنو لوړپړو غړو ویلي دي چې دا غږ د مولا منصور اواز ته ورته دی د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په کراچۍ کې په 228 یونین کونسل او 15403 اتیا امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قومي مومنټ ګوند تر ټولو مخکې دی دغسې په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په ام پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 940 ګټلې دي او تر ټولو مخکې دی د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ اړوند د دوو بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال لریو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه بېګا شپه ناوخته د چین ولسوالۍ په باندر او تریلي سیمو کې شوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 4 تنه او د کورنیو ځواکونو په هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی و د عراق په شمال کې د ترکی سواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې کړې. پرون ناوخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې بې د عراقي حکومت اجازه د ترکی سواکونه عراق ته داخل شوي دي او د غیلته موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. بل خو د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي سواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یوه برخه ده چې په اړه یې له بغداد سره وړاندې هم خبرې شوي دي. نن په ارمینیا کې دغه حکومت پلوه وړاندیز لپاره ټول پښتني کیږي چې تر مخه به یې په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئیني اصلاحاتو وړاندیز ورکړی و او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نور هم مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي او ویلي دي چې دا د موجوده ولسمشر لخوا یوه هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپل صدارتي مدیر وروسته هم په واک کې پاتې شي. خو ولسمشر دا خبرې رد کړې دي. د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګېدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لا درک دي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي چې د پیښې له ځایه 22 کارکوونکي ژغورل شوي هم دي. د لا درک کارکوونکو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي د اور لګېدو پیښه د هغې وروسته رامخې ته شوه چې د تیز بادونو له وجې د ګیس لاین ته زیان ورسېده. اور اسے خبر دا چې په لندن کې یو تن درې تنه په چاکو زخمیان کړی دي. د ریپورټونو لمخې د غتن د برید پر مهال چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیس کې د ځمکې دننه په ټرین سټیشن کې شوې د دې پیښو وروسته پولیسو دغه مشکوک تن نیولی دی. په دې پیښه کې یو تن سخت زخمی شوی دی او ویل کېږي چې دوه نور لږ زخمیان شوي دي. برېټانیا د دسمبر په 3 نیټه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه هدفونو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې مدله د غړي پوټونه شامل کړي دي. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای د ایشیا زړه هیوادونو پر روانه غونډه کې بعد افغانستان امنیت مهمه موضوع وي او تمه ده چې پکې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب او متحده قومي موومنت د کراچۍ په پرونیو بلدیاتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلي سیمو د ړنګو شوو سکولونو استادان وایي د دغه سکولونو بیا جوړولو ته حکومت توجه نه ورکوي. دوی څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پې ماتې شي.
او رپورټونه به واورئ چې پرون د افغانستان او پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د رضاکار ورځ ونمانځل شوه. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو درته خبرونه هم وړاندې کړل. او دغه خبرونو اولنې خبر زمونږ د دې روانې غړې اولنې موضوع هم ده چې په اسلام آباد کې د نهې او چهارشنبه په ورځ باندې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کیږي او په دغه کانفرنس کې به د افغانستان امنیت او پرمختګ د ایجنډا په سر کې وي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتي چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دوی تمه کوي په دې کانفرنس کې به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. صالح محمد صالح په دې حقله نور تفصیل درکوي.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکی وویل د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیايي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز یا تکړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پایله هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون دو دیرشو هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیاتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راستي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
په اسلام آباد کې د نهې او چهارشنبه په ورځ کېدونکې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کې ویل کېږي چې افغانستان امنیت او د پرمختګ موضوع به د ټولو نه په سر کې وي. د کانفرنس لپاره پاکستان ویلي دی چې پوره تیاری یې کړې ده، او د لړ کې پرون د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف د اعلی سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کانفرنس ته د افغان ولسمشر د سفر وینا هم شوې ده، او ممکنه ده پاکستانی چارواکي دا تمه کوي چې پکې به نوموړی ګډون کوي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله مومند دا رپورټ چمتو کړی دی.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي، او تمه ده چې شاوخوا د نویو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانستل به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستانی چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پرانت قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډیرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې د بلدیاتی یا مقامی حکومتونو لپاره انتخابات دریم پړاو او اخیری پړاو پرون سرته ورسید، چې پکې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې انتخابات شوي دي. داراس په کراچۍ کې هم شوي دي. خو اول د پنجاب د بلدیاتی انتخاباتو حال اخلو په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض مساخیل نه.
دریمه او اخیری مرحله وا د بلدیتی وټونو سلسله کې، او په دې کې د پینډې، ملتان، بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمی 12 پاتې ضلع په هغه کې وټونو وشو. په دغه وټونو کې تر اوسه پورې چې کمی غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي، هغه تر مخه مسلم لیگ نواز دله جګمدا نو هغه د ټولو نه بر روانه ده. د دوی سو تقریبا چې کم اوسه پورې ټولې چوکې دي د پنجاب، نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې غلی دی. او په دې کې د مسلم لیگ نواز دلی 900 او سلیر چوکې هغه دی ګټلې دي. دغه رنګ واپسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 900 او 300 چوکې ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي، هغه 200 او 300 چوکې ګټلې دي. خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر خدمي نتیجې دي. دغه رنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړې هم شوې دي، والټا کول پکې هم شوې دي. خصوصا په دې کې چې کوم د ذکر وړ پیښه ده، هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانون راجا بشارت داغه خورې په دډزو په یو پیښه کې وجل شوې ده، چې کله د دوو سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پینډې په یو پولیس سټیشن باندې جګړه شوه. داغه رستو په کې ډزې وشوې. پولیسو په دغه تور کې ځنې کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده. د شکرګړ کې هم جګړه شوې دي، هغه کې 15 تنه جوړ شوې دي. پراجنپور کې، روجان کې، ملتان او بهاولپور کې، دغه نور سیمو کې هم جنگ جګړې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جوبل دي. ورسره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې، لکه هغه کې جالي وټونه کاست کول دي، هغه کې جګړې دي، هوائي ډزې دي، وسله ګرځول دي، نو په هغه کې تقریبا 100 پورې مقدمې درج کړې دي او دغه رنګ 30 کسان نیولې شوې دي. د الیکشن کمیشن چې کوم اوس پورې اطلاعات راغلي او دغه چې کوم بیانات مخې ته راغلي دي، هغه دا وټونه چې کوم دي نو دای ډېر تسلی بخش ګرځولې دي. او دغه رنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي، چې پکې 103 د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي. او دغه رنګ بیا دي چې کم په دې وټونو باندې اوسه پورې خرچ شوی دی، اوسونه خلکو وټونه چولي، هغه فهرست هم جاري کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑ نه زیاتو خلکو وټونه واچول، او په دې 3 اربا او 80 کروڑ خوښه 2 روپۍ خرچه راغلې ده.
هلته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخیری پړاو سرته رسېدلی، چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحده قومي موومنټ بریا ترلاسه کړې. بل اړخته د انتخاباتو پر مهال خواوشا 12 تنه جوبل شوي او داراز 8 کسان په بیلابیلو تورونو کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته استول شوي دي. په دې حقه تفصیل د کراچۍ نظم خبریال محمد عمران راکوي.
د خالی پرس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 2 سوه یونین کونسلو باندې د 5,403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه، چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 80% سوکو باندې متحده قومي موومنټ ته بری ترلاسه دی. د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ضلعي حکومت لپاره شو ټاکنو کې 209 سوکو کې متحده قومي موومنټ د 100 نه زیات سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند، په دریم جماعت اسلامي او په څلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی. د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قوم پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي. ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبې سیمې نه کامیاب شوی. د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې در دې دمه د هغوی څلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي. بل اړخته د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکنانو ترمنځ خطو کې لږ تر لږ 10 کسان جوبل شوي دي. د سره سره 8 کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټیشن ته دننه وتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوي دي. د ټاکنو په ورځ د متحده قومي موومنټ مشر او د قومي سملای غړي ډاکټر فاروق ستار خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکنانو سره زور زیاتې شوې دي.
وہاں تقریباً سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس
کو وہ یونین کونسل دی پدغه ټول ځایونه کې زمونږ د پولنگ ایجنټانو سره زیاتې شوه د پولنگ سټیشن نو وستل شوی او د خپل خو خیرای ورکړې شوی دی هم دې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو
جہاں ثبوت شواہد پیش کریں بتا رہے ہیں
بلخوا پشریکا پٹاکنوں کے برخا خستون کی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہم تور لگولے چی پٹاکنوں کی درغلی شوی او غختنے کڑے چی دا سندھ صوبے دا ٹاکنوں دا کمیشن مشر دے لخ پلی سوکی سخا استفا ور کی دا یاد والدہ چی دا جماعت اسلامی کراچے امیر حافظ نعیم الرحمان دا پاکستان تحریک انصاف دا کراچے صدر علی زیدی اور دا پاکستان پیپلز گن دا کراچے ڈویژن صدر نجمی عالم پا دے ٹاکنوں کی لناکامی سر مخ شوی د ضلع حکومت جوړول لپاره متحدہ قومی مومنٹ ته د 115 نشستونو ضرورت دی مطبوعاتی راپورونه وایي چې هغوی د دین زیاتو سوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې ورستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې ګڼ شمېر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګې کړي چې استادان او زده کوونکي وای لا تر اوسه پورې حکومت بیان نه دی جوړ کړی بلخوا سیړونکي وای چې په خاري سیمو کې کم سکولونو ته زیان ورسی نو حکومت هغې ته توجه ډېره ورکوي خو په وروسته پاتې سیمو او قبایلي سیمو کې چې کم سکولونه خراب شوي دي هغه حکومت هم د پام نه غورځولي دي په دې موضوع زمونږ همکارې انیسا اجمل یو رپورټ برابر کړی تاسو اورېدو ته رابولم
په داسې حال کې چې د ډیسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د بریده یو کال پوره کیږي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پیښه کې ککړو سلورو کسانو ته د پانسی ورکولو حکم ورکړو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفي دستورې کوي پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا اویا زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کو کنه نو لا ګوتیم پې ماتې شي خو مونږ ته د اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شته یا نشته او نه یې راکړی دی سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار دېږي ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې ناست دي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ په خپله په بوڼډ باندې بوڼلی دي کنه
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه کارپوه عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې سیاست سواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یو عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیر د عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ سرګند نه ده کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا وو، خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج د علاقه باندې تیرېدل یا په هغه علاقه کې کوم ځای کې چې د سکول دی، نو هغه د فوج په احوالکه کې دی یا د فوج علاقه ده، نو دا شان دروازه ایخ تنیغه ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډېر لوی یرم پیدا کړ. تو خلا تر اوسه پورې د دې انکوائری رپورټ نه راغلی. دویم دا چې کوم ماشومان مړ شوي دي او هغه سیویل دي، هغه فوج سره تعلق نه ساتي، د هغې مور او پلار لا تر اوسه پورې دې نه مطمئن نه دي، د دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو، څنګه مخې ته راغلل او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېرو خلکو داسې تصور کوله چې تیر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي، شاید چې دغه قسمه حملې اختنیغه د هغې دغه حملې د هغه اختنیغه نتیجه ده. د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شو، حکومت مخ شو او سیاسي ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د ړنګکل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال محل د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو بیا تاسو د ډیور ریډیو خبرونه هم په دې صفو باندې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو یو بل رپورټ تور زو رويټرز خبري ایجنسی لیکي د کالیفورنیا د سان برنارډینو په پیخه کې ککړ د پاکستان سره تعلق لرونکي تاشفین ملک په اړه امریکایي تحقیقات کوونکي وای دغه خزه په ټولنیزو رسنیو د اسلامي دولت ډلې سره تړاو په اړه هم لیکنې کړې دي. د تاشفین ملک او د هغې د خاوند سید فاروق کورنۍ وای دوی په سخته صدمه کې دي چې څنګه دغه دواړو دا ګام پورته کړو. په دې هکله د دې لیکنې مهمې برخې د فرخند اسد نورو
رویټرز خبری اجانس ته تاشفین ملک په اړه لیکي څوک چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت اجتماعي خدماتو په یو مرکز پر ډزو کولو کې ککړه ده. په دغه پیښه کې سوار لس کسان وژل شو او ګڼ نور جوبل شول. تاشفین د پاکستان د پنجاب صوبې سره تعلق لري. هغه ډیره وړه وه چې د خپل مور پلار سره سعودي عرب ته ولاړه. رویټرز لیکي هلته د هغې کورنۍ سخته مذهبي شوه. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې 20 کلنې تاشفین د اسلامي دولت ډلې سره د بیت ژمنه هم کړې وه. تاشفین د تیرې چهارشنبې په ورځ سره د خپل خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا سان برنارډینو ښار کې دغه مرکز ته ورغله او هلته یې په خلکو ډزې پیل کړې. په دغه وخت په دغه مرکز کې یوه پارټي هم روانه وه. امریکایي چارواکي وایي دوی دا پلټنې کوي چې هغه څه وجوهات وو چې له امله یې دا ښځه او خاوند پر دې مجبوره شول چې خپله د شپږو میاشتو لور یې د نیا سره پرېښوده او په خلکو یې دغه حمله وکړه. تاشفین د فاروق سره د کوژدنې وروسته امریکا ته ولاړه او د هغې خاوند له وړاندې نه د خپلې کورنۍ سره په امریکا کې ژوند کاوه. دغه دواړه هم د پولیسو سره په ډزو کې وژل شول. امریکایي پلټونکي دا هم وایي تاشفین په سعودي عرب کې هم ژوند کړی دی او د اسلامي دولت ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره یې د بیعت ژمنه کړې وه او که چیرې دغه ثابته شي نو دا د پلټنو دایره لا پراخولی شي. بلخوا سی این این په خپل یو رپورټ کې وایي تاشفین ملک په خپل فیسبوک چې په بدل نوم یې جوړ کړی دی د حملې ورځ د البغدادي سره د تړاو په اړه لیکل کړی دی. دا چې آیا تاشفین واقعي هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره سره تړاو لرلو او کنه. رویټرز لیکي که چیرې دا ثابت شي چې تاشفین د دغه ډلې سره تړاو لرلو نو دا به یو بله لویه حمله وي چې د دغه ډلې د یو ملاتړ کوونکي لخوا په ولسي خلکو ترسره شوه.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري او داراز نور اخوندور پروګرامونه هفتوار خبرونه تاسو لپاره لرو، چې د مشال ریډیو په نن خبرونو کې د اتوار د ورځې چې کوم خبرونه دیغه کې بیا اوري. د روانې غړې د مئی تر رسیدلې په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه خبرونه لاندې زورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسئلو خبرې کیږي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونه ته بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي. اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته وکړه. طالبانو یو صوتي آډیو پیغام خپور کړی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی. په پاکستان کې داغه د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو لوستو ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی. که څه هم دا له تر اوسه څرګنده نه ده چې دا آډیو پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د بلدیاتي انتخابات 13 ورځې په کراچۍ کې شوي وو. او دغه سي په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو دریم پړاو وشو. د ننګرهار چارواکي وایي د چین ولسوالۍ اړوند د دوو بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې وکړه. بل خوا د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي ځواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یو برخه ده. په دې اړه یې له بغداد سره وړاندې خبرې کړې دي. نن په ارمینیا کې خلک دغه حکومت پلوه وړاندیز لپاره رایه چوي چې تر مخه به په هیواد کې د صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي.
انیس اجمل لرته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس په موخه چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلې اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي، او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا دا داوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجه نه زیات شي. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لګي شانتي اضافه لوجه قیمتونه او کرایانه ډیر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافقوري نه اون درول. ورسپان لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ تاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام دی. حکومت له پکار دی چې دې لړکی کوټلی ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې دا مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو دا ذمہواری جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه که د اولس د ود لپاره کار وکړي نو ډېر زیاتې سیاسي مسلې به حل شي. د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي یووالی پیدا کول او دا برقراره ساتل دي. ورسپاڼه لیکي که ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي، نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستي ادارو له توجه ورکول پکار دي. جنگ ورسپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله، او وی ویل چې ابتدایي جماعتونو نه د ولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نه خبریدونکې د انګریزي ژبې ورسپانې د ایکسپرس ټریبیون له یورپي هیوادونو د استل کېدونکو وګړو په اړه یو اداریه لیکلې ده چې پکې راغلي پاکستاني چارواکي له یورپ نه استل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې یې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رویټرز خبري ایجنسی په یو رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. وایي چې د ملا عمر ملا منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې ژور شوی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپرس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریه لیکي چې د ډسمبر پر درېیمه نیټه یو الوتکې هغه 940 مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوی و. په دې 940 کې یوازې د 19 کسانو اسناد سم ګرځول شوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل شوې چې په پاکستان کې پاتې شي. اداریه لیکي چې د دې 10 کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کومه چې پاکستانیو چارواکو ورته ایښې ده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل له مخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. دی ایکسپرس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده، خو اوس بیرته داسې نه برېښي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل شوی او یا هم وژل شوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ شوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل شوی دی، کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوښیږي. رويټرز خبری ایجنسی د پاکستان د سٹیټ بینک د یو مشر په حواله لیکي چې حکومت ته پکار دی د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه شفاف کړي او تفصيلات یې په ډاګه کړي. نوموړي ویلي تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه کې د شپږ سلويخ ارب ډالرو نه علاوه قرضه او دا شان نور څه شامل دي. د دې لیکنې ځینې برخې درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادي جوړښت په برخه کې د کړي معاهدې د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځیدونکي بنیادي ډانچه بهتره کړي او د بجلی د نورو پروژو او څانګو جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژې له وجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي او دغسې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خدای شان ستر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه او اقتصاد دغسې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رويټرز ایجنسی ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه بعد نور هم شفاف کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ سلويخت ارب ډالرو نه سربیره قرضه او دغه سي نور هر څه څومره دي. پاکستان د خپلو پیسو پر لیک د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅه کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه ناسره دي. ایجنسی کې په دغه هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سٹیټ بینک مشر اشرف محمود رويټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خو د ایجنسی تر مخه اوس هم ځینې مسئلې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي چې پکې په امروزه توګه د بجلی بندیدل او امنیتي ستونزې شاملې دي. د سٹیټ بینک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسئلو اوږد مهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاری زیاتول دي ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچا ساتل ګرانه خبره ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلے مو پکو گورے نو تبو ادا احمد گل فن کرے سکے زمیدار سے بد اپنے غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا ہنرمندانو ہلے زلے پر س ڈول اغیز منی کڑی دی
حالات تا دی سندری وین کی دی او کم سکاران دی رسول دغه مسئلے کار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال لري خبرونه ته اغواګي پرون یعنی د خالی پوراز په مومند ایجنسی کې د هلال احمر تنظیم د سوری لاندې د رضاکارو د عالمی ورځ په مناسبت یو دستور شو چې پکې د رضاکارو خدمات وستایل شو. په مومند ایجنسی کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیره د 800 نه زیاته ده. د سیمینه د مشال لیډیو خبریال شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
ونډه کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو تردید به کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنز فوډ فیسټیوال چې هغه کې من خپل ریسپانس ورکړی د سی پر سایکل ریس کې د سی مختلف آفتونو کې من خپل ریسپانس ورکړی. زلزلہ چې کوم تیر راغلی او پاغه کې من د سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په مقابله من اوس خپل خلف کړی.
د سریس حکومت د دې سازمان سره په محمد ایجنسی کې استادان ډاکټران ډرایوران او بیلابل هنر لرونکي رضاکار هم شته دي. د صحت محکمې سره تړاو لرونکي او رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د سلنګز من کړی دی هغه کې موږ اصل خلکو خو مات شي ته شول دي دا نه علاوه کوم ماینز راغلي دي او دغه سي اکسیډنٹ شوی دی پای کې کوم ځکه کوم د فرسٹ ایډ ضرورت راغلي دی ما خپل باندې هغه تزان رسول دي او ولنټیر لشي کوم دی هغه خدمت ما کړی دی تر اوسه پورې
یو بل رضاکار ابو زر خان چې په تیر زلزلہ کې خدمات وړاندې کړی وای ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیسه یو ماشوم او رکشه و د خپل کور نه چې الته لوکل کا سره کانټیکټ وکاو او چې کانټیکټ مو سره کوو دا غي نه پس هغه په یو هغه مو خپل کور ته رسولي و په غلنې کې یو سمو د مخ کې د اکسیډنټ شو پای کې یو ماشوم چې ډیر سیریس زخمي هغه مو غلنې هسپتال ته وړو غلنې هسپتال نه بیا مو پېښور الهارښت بولیو
په محمود جنسی کې د 800 نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سریس پوګمې د سازمان سره تړل شي وي او خدمات ورکوي ایجنسی سیکریټری هلال احمر پاکستان محمود جنسی په خان مومن وای
مومن دو کې بزه صافو الینګار سیمه شیخ بابا او د سی په پندلې کې دانش سکول تمانځي د ویزه دا یادې کوم چې تل د ټیمونه لاړ ورسېدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخته پوري د نه خلصو بجو پوري دوی واپس راغلي نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او هم دغه سلسله کې منګ نن چې کوم د دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې یاره منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې یاره دوی مخ کې راش یو نورم د سی خخ کارونه
او ډیرو هغه رضاکار ته چې په بیلابیل وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه ورکړې شو شانواز ترغزی مشان ریډیو محمد ایجنسی
هلته د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دسمبر 15 نیټه د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په توګه ورلمانځل شو په دې اړه جوړ شوې غونډه کې یو شمېر ګډونوالو ویل چې رضاکارانه هلې ځلې د پښتنو د دود برخه ده په دې حقله تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو
د خوست مدني فعالان او رضاکاران وایي چې له پخوانه رضاکار کارونه په پښتنو کې دود دي او له دې لارې په کلي او باندو کې مهم او درانه کارونه سرته رسیږي دوی یاد سرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې رضاکارو په ټولنه کې د پوهنې د کچې د لوړولو او خلکو ته د کسب د ورزده کولو لپاره هم د یادونې وړ کارونه ترسره کړي دي نوموړي د شلمې زیږیدیزې پیړۍ په پیل کې د پاچا خان لخوا د یو شمېر رضاکارو د ګروپونو ایجاد او په پښتنو کې د پوهې او کسب په خورولو کې د دې ډلو ارزښت ته اشاره وکړه
رضاکاري د پښتنو د دود یوه برخه ده د شلمې پیړۍ په سر کې کله چې پاچا خان وغوښتل چې پښتانه له ستونزو او بدبختۍ وژغوري نو د رضاکارانه کارونه شروع کړل د پښتونخوا تقریبا په 500 کلو کې 3 لک رضاکاران وروزل د رضاکارانو به وخت په وخت یا غو ماشومانو ته به زده کړې ورکولې لویانو ته به حرفوي زده کړې ورکولې
په خوست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر نجیب رحمان وایي چې دوی خواوشا 2000 رضاکاران ګمارلي چې لیوي خو د واکسینو په کمپاینونو کې برخه اخلي او په کلیو کې سراپا ناروغانو ته یو شمېر دوا دربل ویشي بل لوري ته د ځینو وژونکو ناروغیو په اړه هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي
تقریبا د 2000 څخه زیات رضاکاران لرو خلک واکسینو ته رابولي نو دوی په دوامدار ډول باندې فرزند د ایډز په برخه کې دا هغه کدی ګوزن په برخه کې دا هغه کدی سینو بغل په برخه کې دا هغه کا مثلا د هپاتایټس بی اتور جی په برخه کې دی دوی د هر ناروغي لپاره ټولنې ته په دوامدار ډول باندې پیغامونه ورکوي
د اسد الله فروتن په نوم یو ځوان چې لیډی ریموډی خپل خلکو ته پر ازاکارو کارونو بوخت دی وایي چې هر ورځ یو اندازنیالګي وبوي ماشومان ته زده کړ ورکوي او پر ازاکارو کارونو کې د ځوانانو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی کوي
زدي رضاکار په صفات هر ورځ شلو نیالګي ته وبو ورکوم ډیر شو ماشومان ته هر مزدګر درس ورکوم هغه سره په څنګ څنګ کې ځوانانو ته چې هر چا سره وړم د رضاکارو کورونه لپاره عامه پوهاوی کوم
یاد دی وی له 200 قانون راهیسی د دې لپاره چې د نړۍ په رسپات ټولنو او هیوادونو کې رضاکاران د غریبو او بیوزلو خلکو سره مرسته ته وهڅول شي د ملګرو ملتونو لخوا د رضاکارو نړیوال ورځ لمانځل کیږي ساکل په خوست کې د رضاکارانو نړیوال ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شو
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د پیښور په سروسز کلب کې د زړو او نایاب گاډو ننداره شوې چې پکې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیلو خورونو ناراغلي خلکو خپل گاډي نندارې ته وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ اداره وایي چې دغه ننداره د پیښور د خلکو ساتیري لپاره جوړه شوې وه، خو عام خلک بیا وایي چې دوی د کلب ته د ننوتلو اجازت نه لري او یوازې خاص خلکو ته د دې نندارې نه د خوند اخیستلو موقع برابر کړی شوی وه. تفصیل د پیښور د زلاندې سبزی رپورٹ کې اورو.
پیښور کې د زړو او نادرو گاډو د ریلې او نندارې قربتوب کوونکی د کلاسیک لینڈ روور مشر آسم دورانی مشال ریډیو ته وویل چې نور کله وایي یوازې د کراچۍ زړه گاډي پیښور ته راتلل او دا ځل پر ریلې کې د ملک د نورو خارونو گاډي هم ګډون لري.
دې ځل په کې کړه تبدیلی راغله چې موشوا دا اوس څه کم خلک رالل دا لاهور او اسلام آباد نه راورسېدل. کراچۍ ولا پرون شپې راغلي او تاسو نه غټ کراوډ دلته اوس شته پیښور کې دې ځل. اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدا یو شو کا شے دے امنگ دا زاڑ گاڑی پریزف کہو او لوگ رے سونا پچاس پچاس سٹھ سٹھ کالا زاڑ گاڑی دی سنگا بچو خیال بساتے دا باغ اسی ساتے.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویاندا زهرا عالم وای چې پیښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د گاډو د نندارې هدف د پیښور جنگځپلی اولستا د ساتيري موقع ورکول دي.
دا هر کال کیږي پاکستان کې او د دې د پیښور کې چې اوس نه دا پنځم ځل دی اسه خود دې شپږم ځل دی خو پیښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز اف سکیورټی سچویشن. د دې مقصد دا دی چې یو خدا خلکو ته زموږ یوت ته پته لګي د وینټج کارز باندې کې بل لک شان دی یو سافټ پروموشن شي د ایونټ شي خلک نه راشي ایت لک شان د انټرټینمنټ مل او شي ګاډیو باندې کې اویرنس پروموټ شي.
خود پیښور سروسز کلب په دروازه باندې لسو هم زیات ساتونکي ولاړو چې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننه وتو اجازه ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلېدو اجازه نوي. د پیښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د گاډو نندارې لراغلی وو مشال ریډیو ته وویل
پاره میاش کې یو دوه فنکشن دی دوه ورځې مولا له پکار چې کوي خدا سي کوي چې لګه عام پبلک لم اخي غندا ټول هاي فاي او وي اي پي خلک دي ګان هم دی ولا راغلي دي دی غو نه دومره ټینشن او دي ته نه دومره تکلیف ملو شوی دی پوش پر عام سړی ډېر تکلیف مینه پاره پکار چې هغه پکې اول کې او دی بعد کې کی یا غیل ځان نو ورس ور کی چې رستا سودا ډېر شو ار عام خاص او دا وی پی ځان لا ډېر تی کی
د اولست ساتيري په نامه د جړو او نادرو گاډو تابیا شوی نندارې ته د عام اولست نه پرې خو دوستون زمو د سیلګری د چارواکو مخې ته کې خو دا خود سه جواب ورکول سخه ډډه وکړه. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم د خبرونې ګلو نوریدونکو لدی وروسته به په ځانګړو ټولنیزو موضوعاتو ستاسو نظرونو ته په خبرونه کې ځای ورکو. راتلونکو نه موږ په حجره موضوع باندې ستاسو پیغامونو ته سترګې پلارایو. تاسو په خپل دوه دقیقې پیغام کې د دې پوښتنو ځواب ووایئ چې ستاسو په خیال حجره څه ده، د حجرې اهمیت څه دی، د حجرې د ناستې ولاړې آداب څه دي، حجره د کلیوالو ترمنځ د مینې محبت د زیاتولو لپاره څومره اهمیت لري، ستاسو د کلی حجره څنګه ده؟ په دغو او نورو پوښتنو غور وکړئ او بیا خپل پیغام په 00420211 نمبر باندې ریکارډ کړئ. د چا چې پیغام خوي هغه به په سر کې نشر شي او په همدې ترتیب به موږ ټولو پیغامونو ته په خپرونه کې ځای ورکو.
د مشال ریډیو د سهرنۍ خبرونو د دې غړي اخیری ریپورت درته وړاندې کوو. تیر هفته د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د کانال په قبضه شو زمکو د جوړو شو کورونو دیوالونه ونړول، خو په ننګرهار کې ګڼ شمېر مدني فعالین وای چې د قبضه شو زمکو د راګرځولو کمپاین تش په نوم یا نمایشي وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ زون کې د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازو د شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار په ولایتي ادارې غږ وکړ چې د غصب شوو ځمکو پر راګرځولو کې ولس او مدني ټولنې په هغه صورت کې ملاتړ کوي چې د دولت کړنې نمایشي بڼه ونه لري. مدني فعال ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل په ولایتي او مرکزی ادارو کې داسې اشخاص شته دي چې د قانون د پلي کېدو مخنیوی کوي او غصب ته لاره اواروي.
داسې قوتونه موجود دي چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې دونه امکانات لري چې د قانون د حاکمیت مخنیوی وکړي. همدا لامل دی چې موږ غږ کوو په دې باندې چې قانون تر ټولو معتبر دی، ولسونه تستاسو تر شا ولاړ دي، تاسو جرأتمندانه اقدام وکړي. انشاءالله ورو ورو کولی شو چې دغه ټول غاصبین چې په داخل د نظام کې دي او که بیرون د نظام کې دي دا د قانون منګولو ته وسپارل شي او بشپړ قانون حاکمیت مستر شي.
مدني فعال اجي محمد نعیم ولاړ په خپلو خبرو کې وویل دولت سره د زمکو د غصب په مخنیوي کې ملاتړی دي، خو اوسې چې د غصب په زمکو د ولاړو ودانیو د چپکېدو پریکړه کړې په کار ده چې دوام ورکړي. د ننګرهار ولایتي شورا هم له ولایتي ادارې سره د غصب په مخنیوي کې ملاتړې ده. خو دغه شورا منشي ذبیح‌الله ازمري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځمکو غاصبینو ته د دولت ملاتړ حاصل دی.
غاصبین یعنې ولایتي اداره کې او په مرکزي اداره کې هم د دوی حمایت سره نور مافیایي ډلې دي او یو ښه بېلګه دا تاسو دا کولی شئ چې وګورئ هغه څوک چې غاصب دی ځمکې غاصب کوي هغې سره د نظام حمایت سره که حمایت یې نه وي نو څنګه یو غاصب ته دولت د شپږ میله اسلحو د ګرځېدو جواز ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې یو باصلاحیته کمیسون ټاکلی چې په غصب شوو ځمکو به جوړې شوې ټولې ودانۍ ونړوي.
کوم پروګرام چې د غصب د مخنیوي په وړاندې پیل شوی دی دا هیڅ نمایشي پروګرام نه دی بلکې یو جدي پروګرام دی. د پخواني کوم کمیسون چې ټاکل شوی و په هغې اکثره ټیټ رتبه مامورینو شتون درلود، ولې په دغه نوې کړنه چې پیل شوې ده په دې کې خپله د جناب والي صاحب په مشرۍ باندې ټول لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون لري. یو کمیسون بل مخکې تر دې د کار کړی دی چې هغوی هغه غصب شوې ځمکې په نښه کړي دي.
د یادولو ده چې کابو وکاله پخوا د ننګرهار د کانال په سلګونو جریبه ځمکه د کابل د اډې په نوم په اجاره ورکړل شوې وه چې اوس په هغه ځمکه باندې پاخه کورونه او مارکیټونه جوړ شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دست پستر گوکی بس پاتشی رقی بیار چین پکل پاتشی رقی بیار چین پکل پاتشی دست پستر گوکی بس پاتشی دست پستر گوکی بس پاتشی رقی بیار چین پکل پاتشی بیاچی میں پخل پاتی سحر وقت پاسے زار زار پرتے مزدور سحر وقت پاسے پشو گرو مین اوت پاتشی پشو گرو مین اوت پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی دست پستر گوکی بس پاتشی دست پستر گوکی بس پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی زار زار یو زل بیا پدی لارا شاشنا چیدکا گوا دکات پاتشی چیدکا گوا دکات پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رکھے بیار چی میں پخلا پاتشی داستا پستر گو کے بس پاتشی داستا پستر گو کے بس پاتشی رکھے بیار چی میں پخلا پاتشی رکھے بیار چی میں پخلا پاتشی خیال کے سخارم زار زار افسوس چتا خیال کے سخارم دغ ارمان بم پس لپاتشی دغ ارمان بم پس لپاتشی رکھے بیار چی میں پک لپاتشی رکھے بیار چی میں پک لپاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی رکھے بیار چی میں پک لپاتشی رکھے بیار چی میں پک لپاتشی